په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یا سنوري هر کله کوم مخکې دی چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم پام وکړئ خبرونه ته. د طالبان حکومت په افغانستان کې د سویډن د اړوندو مسعود فعالیت بندیدو امر کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن رسنیو ته پاستولی بیان کې ویلي دی چې دا پریکړه په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي په خاطر شوې ده. په بیان کې دولتي ادارې مکلفې بلل شوې چې د دې لارښوونې تطبیق سمدستي پیل کړي. بیان زیاتوي تر څو چې سویډن له ټولو مسلمانانو بخښنه نه وي غوښتي په افغانستان کې به د سویډني مؤسسو فعالیت بند وي. د سویډن یو شمېر مؤسسې له افغانانو سره په بشري تعلیمي او روغتیايي برخو کې مرستې کوي. د سویډن کمیټې چې له څه باندې درې لسیزو راهیسې په افغانستان کې د زده کړې، روغتیا او ځینو برخو کې افغانانو ته خدمتونه وړاندې کړي. په خپل انټرنیټ پاڼه کې ښکلي چې دې کمیټې د زده کړې د پروګرامونو له لارې 8000 ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې ده. دغه راز دا کمیټه د روغتیايي مرکزونو له لارې نږدې 2 میلیونه افغانانو ته روغتیايي خدمتونه وړاندې کوي. د طالبانو د حکومت په بیان کې پر نورو اسلامي هیوادونو هم غږ شوی چې له سویډن سره پر خپل تعامل سره غور وکړي. د سلوان مومیکا په نوم 10 کلن عراقي وګړي چې اوس په سویډن کې اوسېږي نږدې 2 اونۍ مخکې په سټاکهولم کې قرآن کریم ته سپکاوی وکړ او بیا څو پاڼې وسوځولې. د کار په ډیرو هیوادونو کې سخت غبرګونونه وپارول. د ناروې د کډوالو شورا نن د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د کابل په بګرامي سیمه کې له هغه ځایه چې د بې ځایه شوو کډوالو کمپ بللی دی د کورنیو ایستل ودروي. کابل ښاروالۍ چې طالبان اداره کوي په یوه ویډیو کې د 60 مترو په سور سړک د جوړولو لپاره د بلډوزرونو په وسیله د هغې سیمې د ویجاړولو جریان خپور کړی دی چې د چارواکو په وینا په 100 جریبه غصب شوې ځمکه د بې ځایه شوو کډوالو په پلمه جوړ شوي کورونه دي. خروالی وای دی کورنیو ته مخکې خبر ورکړی و او بدیل ځای هم ورته ټاکلی و. د چارواکو په خبره یو شمېر بدیل ځای ته لیږدول شوي خو ځینو د غزمکه بیا غصب کړې ده. د ناروې د کډوالو شورا په یو بیان کې په سیمه کې د خپلو همکارانو په حواله وایي په دې ځای کې د کورنیو بې ځایه شوو شاوخوا 280 بې نقشې کورونه ودان دي. په بیان کې دا شوی چې د دې کورنیو د ایستلو په جریان کې 2 ماشومان چې یوې 4 کلن او بل 15 کلن هم مړه شوي دي. کابل ښاروالۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسپین مانی د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر جو بایدن به ترکیې ته د F-14 جنگي جټ الوتکو د استولو پلان ته له کانګرس سره په سلامشورو کې دوام ورکړي. جک سولیوان نن د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې د ناتو د سرمشریزي په درشل کې وویل ښاغلی بایدن ډاډ ورکړی چې د الوتکو د سپارلو په مسله کې جدي دی خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تیره شپه موافقه وکړه چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب طرحه پارلمان ته راجع کړي. پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته په ناتو کې سویډن په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه کړې خو ترکیې مخالفت کړی. انقره له میاشتو راهیسې د امریکا او نورو متحدانو تر فشار لاندې وچې په ټلواله کې د سویډن غړیتوب ومني. اوکراینی چارواکي وایي د روسیې پوځ نن سهار په پلازمینه کیف د توغندیو او د ایراني ډرونونو په وسیله حملې وکړې. دا په روانه میلادي میاشت کې دوهم ځل دی چې روسیه پر کیف د توغندیو برید کوي. د لومړنۍ راپورونو له مخې د اوکراین د هوایي مدافع ځواک تر ډیره د حملې شنډې کړي نو ځکه یې ډیر زیانونه نه دي اړولي. دا حملې داسې مهال کېږي چې د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې نن د ناتو سرمشریزه جوړېدونکې ده. تمه ده د دې غونډې د اجنډا په سر کې به له اوکراین سره د روسیې د یرغل پر ضد په جګړه کې پوځي ملاتړ او له ناتو سره د دې هېواد راتلونکو اړیکو مسایل شامل وي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو وروستۍ لوبه روانه ده. افغانستان پچه ګټلې او توپ وهنه یې غوره کړې وه چې په 46 اور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 126 منډې وکړې او بنګلاديش لوبډلې ته یې د 128 منډو هدف وټاکه. د بنگلاديش په کوربه توپ د دې لړۍ 2 لوبې افغانستان ګټلې دي. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې به 2 شل اوریزې لوبې هم وکړي چې لومړۍ د جمعې او دوهمې د روانې یکشنبې په ورځ په پام کې ده. د کرکټ په نړیوال جام کې چې د اکتوبر په 15 په هند کې پیلېږي هم د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د اکتوبر په 1 له بنگلاديش سره پلان شوې ده. ازادي رادیو اوري. د طالبان حکومت په سویډن کې قران کریم ته د سپکاوی او د قران کریم د نسخو د سوځېدو په خبرګون کې په افغانستان کې د دې هیواد اړوندو ادارو د فعالیتونو د درېدو امر کړی دی. د پریکړه به د افغانستان پر روان وضعیت څه اغیز وکړي؟
زیان سویدن ته نه رسیږي بلکې زیان په خپل د افغانستان خلکو ته رسیږي. په داسې شرایطو کې چې خلک بیکاره دي، روزګار نشته، فقر خپل اخري حالت ته رسیدلی.
دا مسله مو د سیاسي چارو لوی وکتون کې سره په مرکه کې څېړلې ده. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د ازموینې ملي ادارې د سګنی کانکور نیټې اعلان کړې، خو یو شمېر نجونې زده کوونکې ای لا ناهیلې کړې ځکه د نجونو د ګډون په اړه هیڅ نه دی ویل شوي.
دا اوس دا موږ زحمتونه ټول یعنی په اوبو کې لاهو کېږي. باور وکړئ چې اووم صنف نه تر دولسمه پورې کانکور ازموینې ته درس وایي.
پنځه دقیقې بحث کې مو چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اورېد، ملګرو ملتونو د سرمنشي په وروستیو څرګندونو تمرکز کړی چې ویلي دي طالبان چې غواړي د نړیوالې ټولنې برخه وي باید د ښځو د حقونو په ګډون د افغانستان د وګړو د اساسي حقونو درناوی وکړي.
سړی حیران پاتې کېږي چې په دغسې حالاتو کې کله چې دغسې یو راپور هم لیکل کېږي بیا ملګري ملتونه نړیوال زبرځواکونه ولې داسې چپ او غلي پاتې دي په دغه برخه کې.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هلمند اوسیدونکو د تودوخې له زیاتوالي شکایت کوي.
داسې ګرمي خدا چې وس درته ووایم چې معنا ګرده غرمه ماشومان ناستې په ناستو غرمه تېروي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
آزادی رادیو او رید خبرونه لومړی موضوع تر ازو د طالبان حکومت په سویډن کې قران کریم ته د سپکاوی او د څونس خو دې سوزیدو په خبرګون کې په افغانستان کې د هواد اړوند ادارو د فعالیتونو د درېدو امر کړی دی. د طالبانو د حکومت وایي انځبی الله مجاهد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې ټول حکومتي ادارې مکلف دي چې د یاد لارښوونې د عملي کېدو لپاره په عاجل ډول اقدام وکړي. د طالبانو حکومت د سویډن له حکومت غوښتي دي چې له ټولو مسلمانانو بخښنه وغواړي. په افغانستان کې د سویډن بیلابیلو ادارو په ځانګړي ډول د سویډن کمیټې فعالیت کوي چې له افغانانو سره په بشري روغتیایي او تعلیمي برخو کې تر اوسه ډېرې مرستې کړې دي. جزئیات په دې رپورت کې اورئ.
د طالبانو حکومت نن سهار په ټول افغانستان کې د سویډن هیواد اړوند بنسټونو د فعالیتونو د درېدو امر وکړ. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه یو اعلامیه خپره کړې او پکې لیکلي دا پرېکړې په سویډن کې قرآن کریم ته د توهین له امله کړې ده. په سټاکهولم کې نږدې دوه اونۍ وړاندې د سلوان مومیکا په نوم یو 30 کلن عراقي وګړي چې اوس سویډن کې اوسیږي قرآن کریم ته سپکاوی وکړ او بیا یې ځینې پاڼې وسوځولې. د طالبانو د حکومت اعلامیه کې راغلي تر څو چې د دې شوم عمل له امله له مسلمانانو څخه بخښنه نه وي غوښتل شوې، اسلامي امارات په افغانستان کې د سویډن هیواد د هر ډول فعالیت د درېدو امر کوي. په اعلامیه کې ټولې حکومتي ادارې مکلفې ګڼل شوې چې د یادې لارښوونې د عملي کېدو لپاره په عاجل ډول لاس په کار شي. د طالبانو حکومت په اعلامیه کې په نورو مسلمانو هیوادونو هم غږ شوی چې په سویډن کې د قرآن کریم د سوځېدو د پیښې په غبرګون کې له دې هیواد سره په خپل تعامل غور وکړي. سویډن حکومت لا رسمان د طالبانو حکومت د دې پریکړې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د سویډن هیواد یو شمېر بنسټونو په افغانستان کې په بشري، روغتیایي او تعلیمي برخو کې له افغانانو سره مرستې کولې. له دوی تر ټولو مهم بنسټ د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه ده، هغه اداره چې له نږدې 350 کالو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري. په افغانستان کې د سویډن کمیټې په ویبپاڼه د خبرو کړو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې شاوخوا 80,000 زده کوونکي د سویډن د کمیټې ښوونځیو ته ځي. د دې کمیټې په کلینیکونو او روغتونونو کې هر کال له 2 میلیونه څخه زیاتو افغانانو درملنه کیږي. تر څنګه دا کمیټه په هیواد کې معلولیت لرونکو کسانو سره مرسته کوي څو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په ویبپاڼه کې دا هم لیکل شوی دوی د افغانستان په 14 ولایتونو کې فعالیت لري او نږدې 6,000 کارکوونکي لري. د طالبانو حکومت داسې مهال د سویډن هیواد اړوند ادارو د فعالیت مخه نیسي چې لاله وړاندې افغانان خورا خراب اقتصادي او بشري وضعیت کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې 28.8 میلیون افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او له دوی له نیمایي زیات دي له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د طالبانو حکومت له دې وړاندې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار هم بندیز لګولی چې دې پرېکړې هم د هغو بنسټونو او ادارو چارې درولې یا هم ځنډولې چې افغانانو سره یې بشري او نورې خیریه مرستې کولې.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي په غبرګون کې په افغانستان کې د هیواد اړوندو ادارو د فعالیتونو د درېدو امر کړی دی. دا پریکړه به د افغانستان پر روان وضعیت څه اغېز وکړي؟ دا پوښتنه د ازادي راډیو خبریال محمد خاطر پردیس د چارو لکتونکي میرویس عمر خیل سره د مرکې په امپایل کې کړی ده.
شتونه ډیر زیات مهمه ده. ګوره د طالبانو وخت رسیدونه وروسته ډیر زیات سفارتونه وتړل شول، ډیر زیات موسسات خپل فعالیتونه ودرول، او ځینې نړیوال ادارات ځینې نړیوال مؤسسات خپل چې د تعلیم او د ښوونې او نورو برخو کې کار کول خپل د طالبان حکومت ته خواو تړل شو. دغه ښکاره خبره ده د هاسي او پلما او دغه پلمې د لپاره دوی یو داسې مؤسسات چې هغه د سویډن د دولت پورې اړه درلودل، هغه د سویډن د خلکو پورې اړه درلودل، هغوی د افغانانو دپاره د تعلیم په برخه کې، د ښوونې او روزنې په برخه کې، د صحي برخه کې، په نورو برخو کې دوی د افغانانو سره مرستې کول. همدا اوس هم په سلګونه او په زرګونه افغان ماشومان او افغانان دغه مرستو نه دوی استفاده کوي په مستقیم ډول. دغسې یو پریکړه چې دغه موسساتو باندې د دوی د پر فعالیتونو بندیز لګول، دا په خپله زیان د افغانستان ولس ته رسیږي، زیان سویډن ته نه رسیږي، بلکې زیان په خپله د افغانستان خلکو ته رسیږي. په داسې شرایطو کې چې خلک بیکاره دي، روزګار نشته، فقر خپل اخري حال ته رسیدلی، موسسات نړیوال اداره ټول د دوی پر مخ تړل شوی، نو دغه پریکړه بیخي د دې پر ځای چې سویډنیان یا د سویډن حکومت ته ګټه ورسیږي، په خپله هغه زیان افغانانو ته رسیږي، یا زیان چې سویډن ته ورسیږي برعکس زیان په خپله په کور دننه افغان ولس ور سره مخامخ کیږي. دغه مستقیما منفي تاثیرات پر خلکو باندې کوي.
عمر خیل صاحب، د دغه موسساتو فعالیت د وس لپاره په افغانستان کې ستاسو په نظر څومره ګټور دی او څومره ګټور و؟
وګوره، یو سیاسي مسایل دي چې طالبان د نړیوال ټولنې سره دوی ستونزې او جنجالونه لري او نړیواله ټولنه دوی په رسمیت نه پیژني. مې په زمن کې ځینې هغه مرستې دي چې هغه بشور دوستانه مرستې دي. وګورئ، تاسو هر هفته سلويخ میلیونه ډالر چې د امریکا او د نور اروپایي اتحادي او اروپایي ټولنې لخوا له افغانستان سره مرسته کیږي، دا په کومه موخه؟ دا خودم دې لپاره کیږي چې دلته عام افغانان دوی په دغه حالت کې دوی سره مرسته وشي، یا د بانکی سکتور د تقویت لپاره. نو بنان د دغه مرستو او د دغه اداراتو بندول او د دوی د فعالیتونو فیصله زنداول، د دوی د فعالیتونو زنداول، دا په خپل د افغانستان پر خلکو باندې اثرات کوي.
زمدغه مسلې تر ازم کدغه مرستندوی موسسي په افغانستان کې وټړل شي، ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
پایله به دا وي چې لکه د تیر په سیر به بیا ډیر افغانان بیروزګار شي په مستقیم ډول. هغه هیوادوال چې دغه موسساتو د مرستو نه دوی برخمن کېدل په خو هغه به محروم شي. د تعلیم په برخه کې په خو هم ځینې محدودیتونه او د تعلیمي ادارات او هغه موسسات چې د تعلیم په برخه کې کار کول دا وي تړل کېدل خو په خو هم شوی وو. نو دې سره به یو بل گزار وي په افغانستان د خلکو د پاره، د افغانستان په خلکو باندې، او په دغه حالاتو کې چې افغانستان خلک ډیر مرستو ته ضرورت لري، د افغانستان خلک نړیوالې ټولنې ملاتړ ته ضرورت لري. سمه ده، هیڅوک رسمیت نه پیژني طالبان نو ډالا، اما دا خود افغانستان ولس سره د مرستو لپاره دغه موسسات خپل فعالیتونه الته کول، نو دا خود طالبانو سره نه ول، دا خو ګټه عامه او عام افغانانو ته عام ولس ته رسیدو.
د چارو لکتون کې میرویس عمر خیل سره د طالبانو د حکومت د هغه پریکړې په اړه مرکه وچه په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي په غبرګون کې کړی، او په افغانستان کې د سویډن اړوند ماسیسو د فعالیتونو امر کړی. دا چې د طالبانو د حکومت دا پریکړه به په افغانستان کې پر روان وضعیت څه ډول اغیز وکړي، ښاغلی عمر خیل په دې اړه خپل نظریات سره شریک کړل.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
او سم د خزو د او جنو د حقونو سره تړلی یو موضوع راخلو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د ازموینې ملي ادارې د سګنی کانکور نیټې اعلان کړې، خو یو شمېر نجونې زده کوونکې لا ناهیلي کړې، ځکه د نجونو د ګډون په اړه پکې هیڅ نه دی ویل شوی. د کانکور ازموینې په 15 پړاوونو کې اخیستل کیږي. یو شمیر د دولشمو ټولګیو فارغان وای چې د طالبانو دغه اعلان دوی نور هم نه هیلي کړی دي. نور په دې رپورت کې
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د ازموینې ملي ادارې د 1402 کال د کانکور ازموینه د روان کال د سرطان د میاشتې په 19مه او 10مه اعلان کړه. د دغې ادارې سرپرست رئیس عبدالبقی حقانی د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې سږنې ازموینې په 15 دورو ویشل شوې دي.
د کانکور ازموینه د روانې میاشتې سرطان پنهشتم او دیرشم تاریخ باندې وی من په دې خاطر چې ام ځوانانو ته سہولت شي او ام خو پختګی راشي په کار کې او ام په دقت سره واغشتل شي دا ازموینه پنځو دورو ته تقسیم کړی ده.
د سګنې کانکور ازموینه په لومړۍ دوره کې ولس ولایتونه، په دوهمه دوره کې 12 ولایتونه، په دریمه دوره کې 10 ولایتونه، په څلورمه دوره کې د کابل ولایت او په پنځمه دوره کې متفرقه ازموینه اخیستل کیږي. د کانکور د سکل په ازموینه کې د نجونو د ګډون هیڅ یادونه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په کانکور ازموینه کې بریالۍ شوې نجونې لا هم په انتون د تګ اجازه نه لري. د 1401 کال د کانکور په ازموینه کې ګډون کوونکې فاطمه چې ته پنځه ته بریالۍ شوې وه، ازادي راډیو ته ویل چې د په انتون پرانستلو ته شیبې شمارلې، خو دا چې سکل په ازموینه کې هم نجونې نه شاملې وي د په انتون پرانستلو څخه تمه وشلېدله.
چې کله دا بهترین اعلان شول مکمل ټول هلکان و، دا یعنی د طالبان یو قصدي کار و چې تیر کال اول نجونې د کانکور د ازموینې د دا بهترین نه وغورځولې، بیا یې وروسته اعلامیه خپره کوي چې پانتون نشته دی، تاسو منتظر اوسئ په عمل کې پانتون نه شروع کیږي، منتظر کړئ چې نن پانتون شروع کیږي، سبا پانتون شروع کیږي.
مریم د دولسم ټولګي فارغه ده. نوموړې ازادي روډ ته ویل چې پوره 15 کاله کانکور ته چمتووالی نیولې، هیله دا و چې تر ټول لوړې نمرې واخلي، خو د طالبانو د حکومت لخوا د دوی پر ازموینه بندیز د هیلی مړاوي کړی.
دا اوس دای موږ زحمتونه ټول یعنی په بو کې لاهو کیږي. باور وکړئ چې ووم سمونه تر 12 پوری کانکور ازموینې ته درس وای، یعنی تاسو فکر وکړئ چې دغه د کانکور ازموینې ته موږ دومره وخت زحمت یا سلای دومره وخت هم درس وای، هغه ټول زحمتونه لاهو شي. دا اوس چې کله د کانکور ازموینې اعلامیه ته ګورم، د دې څخه تاسو معلومیږي چې د ګاکي غاړي چې هلکان د جوړ پر ځای باندې ځای ورکړي.
د 1402 کال د کانکور ازموینې چې د روان کال د سرطان د میاشتې په 19مه او 10مه لان شوی دینجونو لګډون پراته تر سره کیږي. و موختل چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت دی ویان خبري هم په دی اکله ولرو، خو د یاد وزارت ویان سلیمان شریفي په لیکلې باندې ویل چې دینجونو د کانکور ازموینې تر امرسانی پوری منندي. د طالبانو د حکومت د کانکور د ازموینې ملي اداره وایي چې له دې وروسته به د کانکور ازموینې د طبي علومو، ټولنیز علومو او ساينسي علومو په ګډون په دریو برخو کې واخیستل شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي. د ماشام لشپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي، او د سهار له شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه اورات له تاسو سره.
وړاندې د افغانستان په اړه به هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې د ناتو سرمشریز څو شېبې مخکې پیل شو. د ناتو یو شمېر غړو د دې سرمشریز په درشل کې له اوکراین سره د پوځي مرستو اعلان کړی دی. په عین حال کې لویدیځو چارواکو ویلي دي چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب پر وړاندې خنډونه او اختلافونه له منځه تللي دي. د موضوع زما همکار احمد تکل تعقیب کړی په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب مهرباني.
ډېره زیاته مننه. د ناتو د سرمشریزې له پیلې دوه مخکې د جرمني په حکومت کې سرچینو وویل چې دا هیواد به له اوکراین سره د 200 میلیون یورو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو مرسته وکړي. د ناتو د غړو هیوادونو سرمشریزې نن د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې پرانستل شو چې د روسیې د یرغل پر ضد په جګړه کې له اوکراین سره پوځي ملاتړ او له ناتو سره د دې هیواد د راتلونکو اړیکو مسایل یې د اجنډا مهم بحثونه دي. سرچینو ډي پی ای خبري اژانس ته ویلي چې جرمني به کیف ته د در په نوم د پیاده ځواکونو لپاره 40 جنگي وسایت، 25 لیوپارد ډوله ټانکونه، 15 غرګاډي او د الوتکو ضد هوایي مدافع 2 پاتریوت دستګاوې هم ورکړي. د برلین په پوځي مرستو کې هم درز د توپونو 60,000 مرمۍ، بي پيلوټه الوتکه او د بي پيلوټه الوتکو ضد تجهیزات هم شامل دي. د تیرمې میاشتې تر پایه پورې له اوکراین سره د جرمني د پوځي مرستو کچه 1.5 میلیارد یورو ته رسیدلې وه. ل امریکا وروسته له اوکراین سره تر ټولو زیاته پوځي مرسته جرمني کړي. لبلې خو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي پاریس به کیف ته د اوږده واټن ویشتون کې توغندي ورکړي څو وکولی شي د روسیې د یرغل پر وړاندې خپله دفاع وکړي. ښاغلی ماکرون نن ویلنوس ته له رسېدو سره سم دا اعلان وکړ. هغه ویل ما پریکړه کړې چې اوکراین ته د وسلو او تجهیزاتو د استولو کچه لوړ کړم څو دا وړتیا ترلاسه کړي چې پراخ عملیات وکړي او پاین حال کې به مو پر هغه تګلارې چې باید اوکراین ته د خپل قلمرو د دفاع ځواک ورکړو هم عمل کړی وي. ښاغلی مکرون په دې اړه چې اوکراین ته به په کوم شمیر او کوم ډول توغندي ورکوي جزئیات ورنکړل. په عین حال کې سپینې ماڼۍ ویلې دي چې ولسمشر جو بایدن به په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې له خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زلنسکي سره وګوري. د سرمشریزې له پیلېدو مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان نن په ویلنوس کې خبريالانو ته ویل چې بایدن او زلنسکي به سبا سره وګوري او پر دې به خبرې سره وکړي چې امریکا او متحدان یې څنګه له اوکراین سره مرسته کولای شي څو اوس د خپل ځان دفاع وکړي او پراتلونکو کې د پردیو د یرغل مخه ونیسي. د اوکراین د جمهوری ریاست سلاکار میهایلو پودولیاک نن ازادي رادیو ته ویل چې زلنسکي او بایدن به د الوتکو او د اوګده وطن وشتونکو توغندیو په ګډون اوکراین ته د پوځي مرستو د چټکولو پر لارو چارو هم خبرې وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دې برخه کې بلومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړو. اسد الله لودین ته بغښ شو.
ریلیف ویب خبرونه د طالبانو تر حاکمیت لاندې بشري وضعیت ته کتنه کړې او لیکلې دي د خړو نړیوال پروګرام اړ شو چې 8 میلیونه افغانانو ته د مرستو بهیر ودروي. د لیکنې په دوام راغلي په جولای میاشت او وروسته موده کې بعد 15 میلیونه ارمنو افغانانو لړدل یوازې 5 میلیونه ته مرسته رسیږي. د دې کار لامل هم د خړو نړیوال پروګرام سره د پیسو کموالی خودل شوې دی. د ریلیف ویب په لیکنه په افغانستان کې 15 میلیونه افغانان نه پوهیږي چې بل ساخت ډوډۍ لکومه کیږي. تر دې وړاندې د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی و چې د سږ کال په اکتوبر میاشت کې د خوراکي موادو زیرمې خلاصيږي او وروسته بیا نه پوهیږي چې ارمنو کسانو ته لکومو لارو چارو ځان ورسوي. د ریلیف ویب په لیکنه په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا کچه 4.8 میلیارد ډالر ده. خود لیکنې په دوام راغلي مرستندوی موسسو تر جون میاشتې پورې یوازې د اړتیا وړ 9% پیسې ترلاسه کړې دي. د ملګرو ملتونو ادارې اټکل کوي چې په افغانستان کې نږدې 9 میلیونه کسان بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري او په خبره یې کوم مرستندوی موسسو ته پیسې ونه رسیږي د ارمنو خلکو شمیر به نور هم زیات شي. د کاناډا تورنټو سټار ورسپانې هغه هیواته د تللې یوې افغان میرمنې د نوې ژوند کیسه خبره کړې ده. دا میرمن درڅلويخ کلنا ګلشن مسلې ده چې په تیر جمهوریت نظام کې د کورنۍ چارو وزارت د پلان او پالیسۍ د څانګې مشروه. میرمن مسلې تورنټو سٹار ته ویلي کاناډا خپلې هوادي خو زتل دا فکر کوم چې یو جوړ غار کیم. د تورنټو سٹار په وینا ګلشن مسلې یو وخت د افغانستان په کورنۍ چارو وزارت کې د یوې څانګې مشروه خو تیر میاشتې کاناډا کې د دولتي ملاتړ بهیر پای ته ورسید او اوس دند پسې ګرځي. په مطلب کې راغلی د ګلشن پسیر هغه افغانان چې کاناډا ته تللی د ژبنیو او فرهنګي خندونو ترڅنګ د کار په مارکیټ کې هم لستونزو سره مخامخېږي.
ازادي رادیو اوري سره زربا ډیر خوښون کې لري خو د سپینو زرو یا نخري خوښون کې هم کم نه دي. د سپینو زرو د ګارني کارول لري په خوړې سي د افغان میرمنو په منځ کې دود یا ډیر په افغاني جامو کې هم کاروي نارینه هم خوښوي. په دې اړه د عبدالهادي سره خبرې دراورو چې له تنکی زلمیتوب د نخري یا سپینو زرو ان کاروبار کوي. د ازادي رادیو خبريال نرګس مومند ور سره د کار او ژوند په اړه خبري کړي او پر بنای دا راپور چمتو کړی دی.
در درش کلن عبدالهادی دی کابل دی استال فلسوالی او سیدون که دی دی تر دولسم چولگی زدکری کری دی پا خبری دیوی مره حلال روری دی پیدا کولو لپاره جر کارتم لاو ترل او زدکر تای دوام مر نکر خو پا خبری غواری چی بیر تخپلو نیمگری زدکری تورستون شی او خپل دی خواه پوانزای شرایط ولولی. عبدالهادی چې لا تلس کلنی د سپینو زرو یا نقرو څخه د بیلابیلو ګاڼو په جوړولو بوخت دی وایي د نقرې کار د نوښتونو کار دی چې څومره نوښتګر وي کار دی ډیر خوښوونکی پیدا کوي.
زموږ کار داسې دی چې یو څه بله فکر جوړوي نوښت به کوي موږ ته چې خلک فرمایش هم راکوي هغه کې هم نوي شیان کاروو چې لا خو شي.
عبدالهادی وای پلار پوخا د کابل په شارینه او سیمه کې لسپینو زره د جوړونکو توکو کوچنی دکان درلودو، خو ورو ورو د حامد کرزی د جمهوری ریاست په لومړۍ دوره کې کله چې هیواد ته د بهرانیانو راتګ ډیر شو او ورسره د سپینو زرو کاروبار هم ښه شو، دا کوچنی دکان لوی او بیا دوی څو دکانونه جوړ کړل.
پلار سره به راتلم، دې کار ته ورو ورو زما هم علاقمندي پیدا شوه. یوه ګوتمۍ یا چله یا یو شی به مې جوړ کړ، ورو ورو کسبي شو. کار مې ښه زده کړ، د نقرې پلور مې له خپل پلار زده کړی او کار ته یې راته استاد نیولی و، له هغه به مې زده کوه.
د عبدالهادي په خبره د سپینو زرو ګوتمۍ، غاړکۍ، بنګړي او پایزیب ډیر پلور لري. دی وایي نارینه هم نقرۍ خوښوي، چلې او غټې غمیدارې ګوتې فرمایش ورکوي.
ظریف ظریف شیان چې وي، یا ګوتې یا سیټ یا د لاس بند چې ظریف او د لاس کار وي، نو خلک ډیر خوښوي. د سپینو زرو ډیر پلور د ګوتو دی، بیا ځینې په سپینو زرو کې حکاکي شوي نمونه هم فرمایش ورکوي.
عبدالهادی وای اوس 915 خالصه چاندی نقره په دکان کې ډیره کارول کیږي. د دې ترڅنګ 50% نقره هم نسبتا ښه بازار لري. د عبدالهادی په خبره پخوا کارونه ډیر ښه و، خو اوس یې پخوانی خوند نشته.
کارونه مو د جمهوریت په وخت کې ډیر ښه و، خو اوس لږ خراب شوي دي. نه پوهېږم بیرته به ښه شي که نه، خو اوس مهال مې د کار خوند نشته. د پخوا هغه افغانان چې بهر ته ځي دوی ډیر اخلي.
د یادونه دی چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره دغه هیواد ته د سیلانیانو راتګ کم شوی او د افغانانو سفرونه هم نورو هیوادو ته د ویزو د محدودیتونو له امله په خپل پخواني حالات نه دي پاتې شوي. د چارې نه یوازې د نقرې په کاروبار، بلکې د انتیکو توکو او ځانګړي افغاني تولیداتو په بازار هم اغیز کړدی، چې ډېرې په نورو هیوادونو ته د سوغات په توګه د وړلو لپاره د بهرانیانو او په خپله د افغانانو لخوا پیرل کېدل. دغه شان په کور دننه خلک یې هم اوس د اقتصادي ستونزو له امله د اخیستلو توان نه لري.
د هلمند یو شمېر اوسیدونکي بیا د تودوخې له زیاتوالي شکایت کوي. دوی وایي له یوې خوا د ګرمۍ یوې څپې ژوند له ستونزو سره مخ کړی او له بلې خوا هم د برېښنا له نشتوالي سره مخ دي. خو د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې په اوس وخت کې کندهار او هلمند ته 40 ساعته برېښنا ورکړې ده. ویل کېږي په هلمند کې د تودوخې درجه د سانتي ګراد په کچه تر 45 پورې لوړه شوې ده.
په هلمند کې د تودوخې درجې لوړوالی ځایي اوسیدونکو له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ګرده غرمه ماشومان ناستې په ناستو غرمه تېرې
ولې د دوه درو کورونو ته موږ ورولو ګو د دولړې پکې وسله د دوه د کوښناک
دا ژغونه د دغه ولایت د اوسیدونکو دي. د هلمند په ځینو سیمو او ولسوالۍ کې د سانتیګراټ د اټکل له مخې د تودوخې لوړه درجه نن درود څلوي شوه، خو راپورونه وایي دغلته د تودوخې لوړه درجه کله کله تر 500 هم لوړیږي. د هلمند ولایت د مرکز او ولسوالۍ خلک وایي په دغه ولایت کې د تودوخې زیاتوالی او د برېښنا نشتون یې ژوند خورا ستونزمن کړی دی. موږ د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې یو شمېر کسان پوښتلي دي او خبرې مو سره کړې دي. لدی مو پښتنې کړې دي چې په سیمه کې د ګرمۍ څپې په کوم حالات کې دي او دی له ګرمۍ څخه څړول ځان ژغوري. آیا د کجکی له برېښنا ګټه اخلي؟ د کجکی برېښنا منظمه ده؟ د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
داسې ګرمۍ خوده چې وس درته وایم چې معنا ګرده غرمه ماشومان ناستې په ناستو غرمه تېروي. که اجزه که ماشومان خو نو بیخي په تکلیفي معنا بیخي ټیټه ګرمي ده چې نیم ساعت خوب لامر په خدایغه په ګرده ورځ کې کړی نیم ساعت خوب ډېر دی کلر دی.
هلمند ولایت د باوران د ولسوالۍ څخه ستاسو سره اړیکه یم عزت الله. نو موږ دلته 6 کال ډېر د ګرمۍ سره په تکلیف یو. موږ برېښنا او شی نه لرو، ماشومان او ګرده په بد وضعیت کې دي او اقتصاد هم ډېر سره کمزوری دی.
دلته چې دی بس د کولر څخه کار اصل کېږي ښه، نو ګرمي دلته زیاته ده او ټوله د کولر د شمسي څخه کار اخلي په ټولو ولسوالۍ کې اندې من 90% خلک.
د هلمند دغه اوسیدونکي زیاتوي چې په سیمه کې خلک له ګڼو روغتیایي ستونزو سره هم مخ دي. دی وایي واکمن طالبان دې سیمې ته برېښنا وغځوي، قیمتونه دې ورته ټیټ کړي او د برېښنا سیستم دې ورته منظم کړي. بلخوا بیا په یاد ولایت کې د برېښنا شرکت مسؤلین وایي دی اوس مهال کندهار او هلمند ته 40 ساعته برېښنا ورکړي. د برېښنا شرکت مسؤلین زیاتوي چې دوی په 1401 کال کې تر خپل ټاکلي حد د تیرو کلونو په پرتله 2 میلیونه افغانۍ اضافه عواید هم راټول کړي دي. بلخوا د هلمند په گاوند روزګان او کندهار کې هم خلک د تودوخه د لوړی درجه خبر ورکوي او وایي چې د برېښنا د نشټوالي لامل ژوند خورا ستونزمن دی.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوې وړاندې د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش پر وروستیو څرګندونو تمرکز کړی چې ویلې دي طالبان چې غواړي د نړیوال ټولنې برخه وي باید ښځو د حقونو په ګډون د افغانستان د وګړو د اساسي حقونو درناوی وکړي. خو په افغانستان کې د مازدیګر څلورمې بجې شو یو ځل بیا پام وکړئ. د خبرونو لنډیسته د طالبانو حکومت په افغانستان کې سویډن د اړوند موسسو د فعالیت بندیدو امر کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته پاستولې بیان کې ویلي چې دا پریکړه په سویډن کې قران کریم ته د سپکاوي په خاطر شوې ده. په بیان کې دولتي ادارې مکلف بلل شوې چې د دې لارښوونې تطبیق سمدستي پیل کړي. بیان زیاتوي تر څو چې سویډن له ټولو مسلمانانو بخښنه نه وي غوښتي په افغانستان کې به د سویډني موسسو فعالیت بند وي. د سلوان مومیکا په نوم و دېرش کلن عراقي وګړي چې اوس په سویډن کې اوسېږي نږدې دوه اونۍ مخکې په کوم کې قران کریم تسبکاوی وکړ او بیا څو پانی وسوځول. د کارپټي روح وادونو کې سخت خبرګون نه راو پارول. د ناروی د کډوالو شورا نن د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د کابل په بګرامي سیمه کې له غزا چې به ځای شو کډوالو کمپ بللی د کورنیو ایستل ودروي. کابل ښاروالۍ چې طالبان اداره کوي په یو ویډیو کې د شپېته مترو په سور سړک د جوړولو لپاره د بلډوزرونو په وسیله د هغې سیمې د ویجاړولو جریان خپور کړی دی چې د چارواکو په وینا په سل جریبه غصب شوې ځمکه د بې ځایه شوو کډوالو په پلمه جوړ شوي کورونه دي. ښاروالۍ وایي دې کورنیو ته مخکې خبر ورکړی و او بدیل ځای هم ورته ټاکلی و. د چارواکو په خبره یو شمېر بدیل ځای ته لېږدول شوي خو ځینو دغه ځمکه بیا غصب کړې ده. د اسپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیون وایي ولسمشر جو بایدن به ترکیې ته د اف 14 جنګي جت الوتکو د استولو پلان ته له کانګرس سره په سلا مشورو کې دوام ورکړي. هغه نن د لیتوانیا په پلازمېنه ویلنوس کې د ناتو د سرمشریزې په درشل کې وویل ښاغلی بایدن ډاډ ورکړی چې د الوتکو د سپارلو په مسله کې جدي دی خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. اوکراینی چارواکي وایي د روسیې پوځ نن سهار په پلازمېنه کیف د توغندیو او د ایراني ډرونونو په وسیله حملې وکړې. دا په روانه میلادي میاشت کې دوهم ځل دی چې روسیه پر کیف د توغندیو برید کوي. د لومړنیو راپورونو له مخې د اوکراین د هوایي مدافع ځواک تر ډیره دا حملې شندې کړې دي. د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د ورځنیو لوبو وروستۍ لوبه روانه ده. افغانستان پچه ګټلې او توپوهنه یې غوره کړې وه چې په شپږ څلوېښتم اورې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 126 منډې وکړې او بنګلاديش لوبډلې ته یې د 126 منډو هدف ټاکلی دی.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د 15 دقیقې بحث ته موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونی ګوتریش پر دې څرګندونې خبرې کوي چې وایي طالبان چې غواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه وي دې ته اړتیا لري چې د بشري حقونو د ساتنې او پرمختګ لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د څرګندونو دغه برخه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو ناما نیوز پرون یکشنبه په ټویټر پاڼه خبره کړې او ویلي دي چې نوموړي دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په اړه په درې میاشتني راپور کې کړې ده. په دغه راپور کې چې د جون په شلمه چمتو شوی ویل شوی چې طالبان په افغانستان کې د واک ساتلو او ټینګولو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې شخړې نسبتا کمې شوي خو د افغانانو پر اساسي حقونو او ازادیو په تیره پر ښځو او نجونو محدودیتونه هم داسې روان دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عملیات هم د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې له امله په مستقیم ډول اغېزمن شوي چې ښځې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو منع کړې دي. دغې پریکړې په ځانګړې توګه افغان ښځو ته لاسرسی محدود کړی دی. طالبانو له دې مخکې ښځې په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې هم له کار کولو راګرځولې دي. دغه راز طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته له رسېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو منع کړې او هم نجونې او ښځې خزیله په هنتونی زده کړو راګرځولې دي. د ملګر ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش په دې راپور کې ویلي چې طالبان غواړي د نړیوال ټولنې برخه شي، باید د نورو مسایلو ترڅنګ د یو ټول شموله حکومت جوړې دا او د هغو مسلو په اړه پریکړې یقیني کړي چې په ورځني ژوند اغیز کوي. د نیولو له ویرې پرته د مخالفتونو په شمول د بیان ازادیو ته اجازه ورکړي، غیر قانوني توقیفونه دې ودروي، په تیره د هغو کسانو چې پر ښځو او نجونو د جنسیتي توپیر له مخې د سختو محدودیتونو په وړاندې غږ اوچتوي. تیرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس پوتزل هم له یو این نیو سره په امریکا کې ورته څرګندونې کړې وي او دې ترڅنګ چې ویلي وو د نجونو او ښځو پر زده کړې او کار بندیز د افغانستان اقتصاد زیانمنوي، که هغه همداسې دوام وکړي هیڅکله به له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې ښه نه شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا په چمتو شوي راپور کې ویل شوي چې یوناما د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپلو ټولو تعاملاتو له لارې هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لرې کړي. څه باندې یوه میاشت وروسته هم پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره کېږي، خو د نړۍ هیڅ یو هېواد تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندلو یو اصلي لامل هم همدا د طالبانو له لوري پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار پر حقونو پراخ لګول شوي محدودیتونه انګڼل کېږي. د بحث ته مو د بشري حقونو فعال صبرینا حمیدی او د سیاسي چارو شنونکي محمد اسحاق اتمر ته بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون له لارې راسره وصل دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به صبرینا حمیدی تاسو ته درشو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش دغه څرګندونی او له هغه مخکې دا ډول نور څرګندونی ډیر شوې دي، غوښتنې مطرح شوې دي، خو دغه غوښتنو د طالبانو په دریس کې کوم بدلون نه دی راوستی. ولې دغه ډول پرله پسې غوښتنې ځای نه نیسي؟
متواتر ناست، متواتر کنفرانسونه، ډیر لوی غونډې، حتی د ملګرو ملتونو تقریبا څو ورځې مخکې په بشري حقونو په 350 اجلاس کې دغه مسایل مطرح شو او کوم وضعیت چې د افغانستان خلک د هغې سره په مجموع کې مخامخ دي، او بیا میرمنې چې په خاصه توګه په سیستماتیک شکل باندې خپل دغه مدني حقونه، د سیاسي حقونه، ټولنیزو حقونه او فرهنګي حقونه چې هغه په لومړیتوب کې مثلا د تعلیم حق دی، د لوړو زده کړو حق دی، د کار حق دی، د دې ترڅنګ حتی د ګرځېدو راګرځېدو د حق نه دی خلک میرمنې محروم کړلې، د سالمه تفریح د حق نه دی میرمنې محرومې کړلې، د دوی د واده په حق کې دی بعضې مسایل مطرح کړل چې مثلا کونډې ښځې او پیغلې چې په څه شرایطو باندې دوی ودونه وکړي، او ډېر هغه د وزکۍ یو خود دغه محدودیتونه وزا د میرمنې په یو شکل باندې برمته نیولي، ګراوګان کړي دي د خپل وختونو د او هدف ته د موخته د رسیدو په خاطر. دوم قدم کې دا چې کوم اجنډا او کوم پلان چې دی لري، دا غ پلان د مخې باید دی دغه کارونه وکړي، او دریم قدم کې دا چې واقعا دغه ناس چې تر سره شولې یا کانفرنسونه موږ ولیدل د ټول د راپورونو په هات کې، مثلا د وړاندیزونو په حد کې، د مترکی دو په حد کې، او باز تحریمونه مو ځخه په دی باندې چې بهرني سفرونه په دی باندې شو، د دې رسمیت پیژندنه دغه د دې داراس کړنو ځکه دی کوم ژمنې چې تر سره کړې وي هغه ژمنو باندې دی ونه ترې د هغه ژمنو د عملي کېدو لپاره د اقدامات تر سره نه کړ، چې یو د هغه ژمنو نه د بشري حقوقو د تحقق او تامین موضوع او د میرمنو د حقوقو د تامین موضوع په تر څنګ د تروریزم د ختمولو موضوع، چې د یو څه دغه ټول مسایلو کې د سوال لاندې راغله سره د چې افغانستان د شدید اقتصادي فقر سره مخامخ دی، د کومه اقتصادي پالیسي نه لري دغه وضعیت د مهار کولو لپاره، فقط د دې خبرې ټولې هغه د شکریاتو په اړه دي نه د اقدامات په اړه کې. او تیر اجلاس کې هم دغه تم او توقع چې دغه بعض کسان چې دغه د بشري حقوقو په سرغړونه باندې تورن دي، دوی باید دغه ځانګړي محکمې ته یا آی سی سی ته معرفي شي، او یا د خپل د ملګرو ملتونو د خوانه او یاد اغی د سرنوالی د خونه او دغه قضایا د غورلاندی دغه وسنه وزیر د جنسیتی توپیر او تبعیض هم د په لوړه کچه ده. لوړه کچه کې دا چې په سیاستونو کې دغه موضوع داخل شوه دو حکم ډلې د خو تصمیم نیول کیږي او یو عظیم قشر د جنسیت پر بنا د خپل حقونو نه محرومیږي. کومه ولیدل چې عملی اقدامات نه ترسره کیږي او دا عملی اقدامات ته یو تغییر او تعول لپاره ضرورت شته.
مننه.
د دې کې د ډیالوګ مثلا مطرح ده، ټول شموله حکومت تاسو اشاره وکړه چې ټول شموله حکومت کې نه دخلو وختونه مطرح دی هغه ته چې موقعي وځو ورسره.
بله ورسره
بله
ورسره خبرې پیوکو اتمر صاحب تاسو ته درزو د ملګرو ملتونو سرمنشي په دغه راپور کې ویلي چې یوناما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپل ټولو تعاملاتو لپاره هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لری کړي. ولې تر اوسه دغه تعاملاتو نتیجه نه ورکړي؟
مننه نورې صاحب تاسو ته سلامونه. استاد سمیل باور ورنګ ته سلامونه وکړي. زمو په ورته سده چې لکه چې ول شو غوت دریز نملګر ملتونه لري نه ګنامه لري دوی یو حالت افغانستان کې راوړی چې دغه حالت نه دوی وختن په وختن هم طالبان استفاده کوي هم دوی خپل د پاره چې دغه د انتقاد دوی باندې انتقاد رانیشي دغه سي اعلامی ورکی در حال چه دغه راپور ما مکمل لسته دغه راپور که دیر مهم تکی دستی دی چه یعنی شاکنگ دی بیخی چه کسره دا او گوری ایران پتی که چه په دغه سی حالاتو که کلا چه دغه سی او راپورم لیکل کی که بیا ملگری ملتونه ندیوال زبرزوافکونه ولی دسته چپ او غلی پاتی دی په دغه برخه کې حتی د تعزیرات په برخه کې کله چې تعزیرات لګول شوي د دوی په تګ راتګ باندې دوی سفرونه کړي دي. دغه راپور هم هلته ورکړ شوی چې فلانی کس د دغه تعزیرات سره فلانی ځای ته سفر
وکړي. اتمر صاحب
یعنی
تاسو د دې پلوی وی چې د طالبانو په وړاندې باید سخت دریز غورشي نړیواله ټولنه باید تر اوسه هغه څه چې د طالبانو په وړاندې کړی دی هغه کافی نه دی.
طالبان د دې حالت نه په خپل ګټه استفاده کوي. طالبان هغه څه یو مطلب دی وایي به مرګ به یې به تاسو راضي شوه. نو طالبان کوشش کوي چې نړیواله سره چې څومره کېدی شي د کاش یا د اټنشن په اصطلاح وساتي او په نتیجه کې په اخر وخت کې کله چې دوی خپل غوښتنه ته ورسیږي نو بیا دا کاش یا د اټنشن په جوړورو یا پر اندازې پورې خوشکې زه فکر کوم اوس طالبان د یو پالیسی غوره کړی او دا په کراتو دوی دا خبره کړی چې موږ یوازنی زموږ د بریا نتیجه خپل تصامیم کې دا و چې موږ عقب نشینی په خپل تصامیم کې نه وکړای. یعنې دا خبره ده چې هیڅ دوی هیڅکله به د خپل د تصمیمونو نه په شا ونه ګرځي یا د اقل تمکین نه کوي هغه غوښتنه ته. نو که نړیوال په دغه برخه کې په دغه شکل دوی سره پرمخ ځي دا بیا زه فکر کوم چې ګټه نه کوي. که نړیوال واقعا غواړي چې تعزیرات ولګوي دغه تعزیرات کیدای شي ولګول شي د دوی په پیسو باندې تعزیرات راتلی شي د دوی په جایدادونو باندې تعزیرات راتلی شي د دوی په اکاونټونو باندې تعزیرات راتلی شي د دوی په سفرونو باندې تعزیرات لګولی شي او د هغه جدي تعقیب کولی شي چې ولس عام خلک په دې کې متضرر نشي. لیکن کله چې موږ ګورو خپل د امریکا نماینده راځي د نن نزي داخل کې مقامات سره کینی ویدین د دې نه هغه فرمولې کې خبرې دي چې تاسو بشري حقوق مراد کې هغه هم وایي چې دا زموږ کلتوري مسله ده. په دغه مسله باندې دواړو خواوو یو بیانیه ورکړي چې یوناما چارواکي د طالب مشرانو سره وکتل او امیدواری څرګنده کړه چې په دې شي باندې نکېږي او د چا خبره.
بله
چې موږ کداغه پالیسی خپل کو دا موږ هدف ته نه رسیږو. دلته اول خو دغه د سیمې هواتونه دغه زبرځواکونه هر یو د طالب نه په خپل ګټه استفاده کوي. امریکا د طالب نه یو نه استفاده کوي، ګاونډي هیوادونه د طالب نه بل نه استفاده کوي، د سیمې هیوادونه د طالب نه بل نه استفاده کوي. دوی ټول په یو صفحه کې نه دي سره د افغانستان د خلکو سره. یعنی زما هدف دا دی که واقعا د سیمې هیوادونه امریکا، روسیا او همدغسې ګاونډي هیوادونه دوی په افغانستان کې یو باثباته نظام غواړي، او هغسې یو نظام غواړي چې هغه بشری حقوق مراعات کی، نړیوال نورمونو ته احترام وکړي، تروریزم ته زمینه او فرصت ورنه کړي. نو بیا دوی باید په یوه صفحه کې په یو پالیسي کې مخکب ولاړ شي.
بله اتمر صاحب، نړیوال خو تر اوسه پورې د طالبانو په وړاندې یو دریځ خپل کړی، هغه دا ده چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. راځو دې خبرې ته. آغلی حمیدی، تاسو په مخکې په خپلو څرګندونو کې هم ورته اشاره وکړه چې طالبان چې دغه غوښتنې چې د نړیوالو او په ځمه کې د افغان ولس غوښتنې هم دي نه مني، دوی ځینې هدفونه لري چې غواړي د همدغو دریځ له لارې خپلو هدفونو ته ورسیږي. یعنی فکر کوي چې هدف د نړیوالو لخوا په رسمیت پیژندل دي، چې اول نړیواله ټولنه دوی په رسمیت پیژني، او بیا آیا فکر کوي چې کوم تضمین یا شته چې طالبان خپل ژمنې عملي کړي؟
البته یو موخه خو همدغه د رسمیت پیژندلو مسله ده چې په کراتو دوی مطرح کړې. دومه موخه هغه کسان چې د دوی مثلا په ټول لیست کې د دوی غوښتنه دا ده چې د هغې د ټول لیست نه ویستل شي، او یو نوه مشروعیت د نړیوالو په وړاندې او همدارنګه د افغانستان د ولس په وړاندې هم دی حاصل کړي. دریمه مسله دا ده چې ملګري ملتونه هم په دې باندې پوهېږي چې د دې تر مخه طالبان د یو تروریستي ډله په نوم ټولو خلکو پېژندلې. کله چې یو تروریستي ډله حاکمیت ته رسېږي او هغه په افغان ولس باندې حاکمه کېږي، هغه هم لاره او تګلارې معلومه وه چې نه د کوم فقط د یو تعامل په اساس.
خو آغلی حمیدی، طالبان وایي چې دوی هغه د پخواني اسلامي امارت میراث دی، هغه امارت چې د امریکا د جګړې په زور یا د امریکا په زور باندې ړنګ شو.
دا خو واضح کړه دی چې دا هغه میراث دی، ځکه خلک په دې باندې دی په د مرکې په مهال او د مذاکراتو په مهال دا څرګندونې کولې چې د دوی په کړنو کې د دوی په دریځ کې نرمښت راغلی دی. تیر نه را په دې خوا مګم دی واضح کړه دغه د بشري حقونو سرغړونې ښکاره هدفي وجنې سیستماتیک شکل باندې د خلکو وجنې، خلک د کار د حق نه محرومول په مختلفو نمونو، حتی د تقاعد د امتیاز نه دی پخواني هغه کارمندان چې یو عمر د افغانستان لپاره خدمت کړی و هغه دی محروم کړ چې تقاعد آرام کله چې دی پیسې.
اغلی حمیدی، وس خبر داده خبر داده چې
خپل د تصوراتو
وس خبر داده
چې لري کوم هغه برداشتونه چې لري او په کومه روحیه چې دی روزل شوی دی، د دین نام دی هغه استفاده کوي، د دین په مسله کې د سوال لاندې شي، به دې د مذهب خبره مطرح کوي، په مذهب په مسله کې چې د خپل لاندې شي، د خلکو د دریزونو سره، د نړیوالو سره، د اسلامي ودون سره مخامخ شي، به دې د افغاني فرهنګ مثلا مطرح کړي. دې د ټولې خبرې د کړنو سره او د واقعیتونو سره خپل پسلو کې په مغایرت کړي.
اغل حمیدې، د دواړو لورو ترمنځ وطن ډیر زیات دی، کومې داسې برخې شته چې کېدای شي دواړه سره په یو ګډ تفاهم ته ورسیږي، د طالبانو سرپرست حکومت او نړیواله ټولنه؟
ځکه د دوی دریسته چې ګوري او د دوی تیر ته چې ګوري، لکه تیر 15 کاله دوره چې دوی تیره خلله، هیڅ نه تفاهم تم دی ونه رسېدل، خپل اهداف او خپل موخې تطبیق کړلې، خپل د موخو د رسېدو لپاره کار وکړ. او بل طالب هم د څنګه چې طالب خود جو شارکت دی، طالب د یو پلان د مخې، طالب د یو اجنډا د مخې، د یو طرح د مخې وړاندې شوی، هغه ته میاد د زمانی ورکول شوی بی، او دغه په اساس او بل دین پای او اساس لري، پښتوانه لري. همدغه اوس چې د بشري مرستو په نوم کومې مرستې ترسره کیږي، د هغې نه د طالبانو کاري استفاده کوي، د نورو هیوادونو استخباراتي کاري د دوی سره د پردې تر شا اړیکې.
آغلی حمیدی، ستاسو څرګندونه بخښنه غواړم، ستاسو خبرې قطع کوم، یو لحظه بخښنه غواړم. آغلی حمیدی، ستاسو خبره، آیا ستاسو هغه پخوانی 15 کلنی واکمنۍ ته اشاره کوي چې د طالبانو ډله د څه لپاره را وټوکېدل او په افغانستان کې د کورنیو جګړو ته د پایټکه کېښود، ټولې جګړه مارې ډلې وځپلې او افغانستان تر یو حده پورې امن لارې ته سیخ کاوکه، هدف مو د شلوکلونو د شلوکلونو وسلواله مو
بل د دې ترمن یو وحدانیت موجود خو متاسفانه اوس د دې خپل خپل مندي وحدت او وحدانیت هم دین لري خپل مندي د دې سرګندونه داخلي خپل په منځ کې د اختلافات لري او یو د بل سره د دې نظریات مخالفت کوي.
تاسو د یو اجنډا برخه وبلل چې طالبان د یو اجنډا دي ما هدف دا و چې آیا هغه مخکنی 15 کاله هم په دې کې برکې نشي او لاوس شل کاله شي دوی د نړیوالو ځواکونو په وړاندې په افغانستان کې وسلواله مبارزه وکړه. په هر صورت اتمر صاحب راځو هم د خبره ته چې
دغه د چې دغه کوڅه په کوڅه حکومتونو ته زور واکې ته جنگ سالار نو څه دوی ته د دې کړنو څخه تقریبا د پایت کې
کېږي
او نور خو منګه تاسو ګور په عمل کې چې د افغانستان د پرمختګ لپاره هیڅ نه ونه پلان لري او نه پالیسی لري او نه
حکومت ولې په ارتباط به خبري وکړه سره اتمر صاحب راځو تاسو ته اغل حمیدی مننه د طالبانو حاکمیت دغه څه باندې یو میاشت وروسته دوه کاله پوره کیږي او ورستر بلې د حاکمیت په غزیدو سره دغه پر خزو او نجونو محدودیتونه لا زیاتیږي. تیرونه د خزو په سنگارخونو باندې هم بندیز ولګید. البته د اسد میاشت تر درېمه پورې وخت ورکړل شوی دی چې باید خپل سنگارخونه وتړي او کنه لهغه وروسته بیا نور د فعالیت اجازه نه لري. فکر نکوي چې طالبان په دې پودی چې دغه محدودیتونه چې دوی لګوي دا په نړیوال ټولنه کې دوی لا منځوي کوي.
دوی په دې باندې پیږي زما مخکې هر زمان دا و چې دوی پیږي لیکن دوی کوشش کوي چې د خلکو نه استفاده وکړي او هغه فشارونه په خلکو باندې په عام ولس باندې راولي چې نړیوال بیا دوی ته آماده شي چې دوی مثلا پر رسمیت وپیژني، دوی سره روابط ولري او د خپلو غوښتنو نه تر یو حده پورې تیر شي. د دوی پالیسي همدغه ده، یعنې دوی داسې نه ده. تاسو اوس که وګورئ په دغه تقریبا دوه کالو کې 50 فرمانونه د امیر المؤمنین جهانه یوازې د ښځو په موارد کې دوی صادر کړي دي. یعنې دا خپله ښیي چې طالبان په دې فکر نه دي. بل خبره چې زه غواړم وکړم چې طالبان یعنی په اساس د یو برنامه راغلي دي او دا برنامه د سیمې دپاره دی او ډېر خطرناک برنامه دی او دا به سیمې کې یو نوی تغییر یا احتمالا یو نوی مشکل به سیمې ته راولي. نو دا یوازې د خپل د طالب فکر هم نه دی، یوازې دا مسله د دې هم نه ده چې طالب بشري حقوق مراعات کړي او خلکو سره څنګه ګزاره وکړي. په دغه برخه کې که دغه د ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې وګورئ او د دې غښتلي کېدل وګورئ او د دې تجهیزات ته لاسرسی وګورئ، دا ډېر یو لوی برنامه دی. او د ټي ټي پي راوستل په افغانستان کې، بیا د دې پلانول په شمال د افغانستان کې، دا یعنی داسې یو لوی غمیزې پیل دی.
مننه اتمر صاحب. بله اتمر صاحب مننه. په تېرو شلو کلونو کې هم دا ډول ډېرو پروژو یادونه وشوله چې په افغانستان کې دغه د تروریزم په وړاندې جګړه چې ده روانه ده، مختلفو سیاسیونو مختلفو چارواکو بېلابېل نظرونه څرګندول. په هر صورت اغلی حمیدی، مخکې اتمر صاحب خپلو څرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې طالب چارواکي هڅه کوي چې ولس ته دا قناعت ورکړي چې دغه بندیزونه چې په دوی باندې لګول شوي یا هغه دریځ چې نړیوالې ټولنې د دوی په وړاندې نیولی دی، د همدغه دریځ له امله په افغانستان کې دغه ستونزې که اقتصادي برخه کې دي، ټولنیزه برخه کې دي، یا د دوی د حکومت د رسمیت نه پیژندلو په برخه کې دي زیږولې دي. فکر کوي چې ولس د طالبانو دغه اداوي ولس د قناعت ول دي په تیر بیا د نجونو او ښځو د کار او زده کړې په برخه کې هغه محدودیتونه یا هغه بندیزونه چې طالبانو حکومت سرپرست حکومت تر اوسه لګولي دي، آیا دا د ولس غوښتنه هم ده؟
شل کاله مخکې دریس ولا طالب خاصان ولس هغه شل کاله مخکې ولس نه دی. شل کاله نه دوره کې سره د دې چې ستونزې او مشکلات او افغان ولس دوه نه طبقې اته نورو اقشارو ډېرې لاسته لرلې. البته لاسته راوړنې د دې لکه د بیان ازادي سبب د دې شو چې ولس آګاه شي، ولس سیاسي شعور پیدا کړي، ولس خپله وضعیت تحلیل کړي. دا اوس د فعلي رسنۍ شل کاله مخکې دغه وضعیت نه و. چې نن یو ځکه یو خبره وشي او هغه سبا ټول خلک پاغي باندې اګه شي، نو ولس هغه په خانه ولس نه دی چې اوس وضعیت تحلیل کوي او نشي. اته د افغانستان ماشومان چې هغه د تمیز مرحلې ته رسیدلي ولس او دولس کله هغه پیږي چې د دې دریس په شکل څه شکل دی، هغه ټولنیزو صفو ته لاسرسی لري، هغه مطالعه لري. نو ولس هغه په خانه ولس نه دی چې دوی ورته لکه شل کاله مخکې یا څلوېښت کاله مخکې چا د دین په نوم چا د مذهب په نوم ولس دومره استعمال کړو د خپل د اهدافو په خاطر او د نورو خلکو د شومو اهدافو په خاطر، د هغه چا د اهدافو په خاطر چې دوی ته کله. نو ولس هغه پخوانی ولس نه دی او د دې مشروعیت هم په دې که نړیوال دوی ته مشروعیت ورمکړي او دوی د ولس مشروعیت نه یې حاصل کړی، ځکه ولس د دولت یو برخه ده. یو ځکه چې ولس نه هلته دولت ایجادېږي نه، کله چې د ولس مشروعیت نه یې حاصل شاید د ولس لکه وخم چې د دوی په وړاندې سره د دومره اجبار او فشار، ځکه همیش هغه ډلې چې خپله بقا د زور و جبر نه غواړي هغه په ګډوډۍ کې خپله بقا غواړي. ولس اوس هم د دوی په وړاندې قد علم کړی دی، خپلې څرګندونې لري د لیکونو په اساس باندې، د غږ پورته کولو په اساس، د میډیا د لارې. نو دا دوی خو د ولس رضایت په دې شکل باندې چې ولس حقونه تامین نه وي، ولس ژوند تامین نه وي، ولس دوی ته څه مشروعیت ورکړي او د دوی خبرې به څنګه ومني او یا د دوی په خبرو به نور ولس دي؟ نو ولس مخکینی ولس نه دی، هغه ولس دی په ولس دی.
مننه آقای حمیدی. اتمر صاحب، د طالبانو چارواکی من جمله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیر ورځ په خپل څرګندونو کې وویل چې په یو ډول د طالبانو په وړاندې د یو تبلیغاتي د ورته هغه ورکړه چې تبلیغاتي جګړه پیل شوې ده. فکر کوي چې دغه غوښتنې چې نړیوالې نن ورځ مطرح کوي یا له مختلفو رسنیو خپلواکو رسنیو څخه مطرح کیږي، د ښځو د نجونو د زده کړې او کار، آیا دا هم تبلیغاتي جګړه بلل کېدای شي؟
زه فکر نه کوم دا د دوی خپل برداشت دی چې دوی دغه وزنه داسې فکر دوی ته پیدا کیږي چې ګوره دا تبلیغات دي. دا واقعیت نه دي. تاسو وګورئ کله چې تاسو د ښځو په مخ مکتبونه بندوئ، کله چې ښځې د کار نه محرومې ساتئ، کله چې اقلیتونو باندې محدودیتونه وضع کوئ، کله چې حکومت قومي کوئ، کله اوس ګورئ دا دومره زیان چې خپله دغه پښتنو ته دغه برخه کې رسیدلی بل هیچ چاته نه دی رسیدلی. ګوري تاسو دغه رسنۍ تعقیب کړئ چې دغه ټول د طالب ملامتي د پښتون د قوم په سر باندې دوی اچوي، او دا په دې معنا دی چې ګویا بیا د پښتون قوم د دې دسیسې یو بل قرباني دی، در حال چې داسې نه دی. طالب یوه ډله ده، جنګي ډله ده، فکري ډله ده. دوی راغلي دي په حکومت کې، هر کار چې د دوی خوښه ده هغه کوي، هغه د دین د ادرس نه کوي، هغه د شریعت د ادرس نه کوي، خپل تعبیرونه د دین نه، د اسلام نه، د دین په چوکاټ کې په خلکو باندې دوی مني. په حقیقت کې یو نو امپریالیزم فرهنګي دوی رامنځته کړی چې خپل فرهنګ په خلکو باندې مني، چې دا نه په اسلام کې جایز دی، نه په مدنیت کې جایز دی، نه په اوسني عصر کې جایز.
مننه آغلی حمیدی. لاند فقط یو دقیقه وخت لرو، کراته وای چې څه باندې یو میاشت وروسته 15 د اگست د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي. آیا داسې کومې نښې نښانې تاسو وینئ چې په دغه موده کې چې کله دوی دوه کلن کیږي، یعنی واکمنۍ دوه کلن کیږي، یو څه د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په وړاندې غوره شوي دریځ څخه په شا شي؟
البته ځکه ورځ تر بلې دوی دریځونه سخت کړل، ورځ تر بلې مشکلات ایجاد کړل. موږ ګورو چې اته تاسو مخکې ټینګار خونو ته اشاره وکړه، نظافت چې جز د ایمان دی، دوی هغه غزي کې چې میرمنې مثلا نارینه یو ځای ته دي، خو میرمنې م همدغه ټینګار خونې وي چې دوی به خپل د نظافت د تامین لپاره هلته ورتلل. دوی هغه بند کړه په خلکو باندې، نور څه د ګرځېدو راګرځېدو نور څه وکړي. خو زه فکر نه کوم، زه په دې باور نه یم بکره سربلی دی باغه وخت او دا کړنې د دې عمر لاندې او د دې بقام نشونی
مننه کور ودان
نیمه سبای او تغیر ورزی
مننه کور ودان د بشری حقوقو فعال صبرینا حمیدی او د سیاسي چارو شنونکو اساق احمد چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسم غړون وکړ. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.